درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورسی لاس په جیدی دا هم د دې سات خبرونه چې ز اسمت ساروان وړاندې کوم. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وای له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړ شي. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جرګې په درشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډاپور په مشرۍ پلاوي په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وخانده او پر حکومت یې ژغ وکړ چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. د دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغو قراردادونو په روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوي چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستي و وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي پر یوه مرکز د اسرائیل یو جلا حمله د دې سبب شو چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواکونه وایي په ناقوره شارګوډي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برچوشتل شوی او 16 ساعتي ټپیان شوی دي. زموږ غله آزادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګې جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکار کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو مشر خان جان علي کوزای د پاکستان له لوري پر افغاني میوو د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه ده راټیټه شوې. د پخوا په شان تماغه شانتي جگه ده.
د اروپای ټولنې چارواکو د رد شویو پناه غوښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبرې وکړې. نن د جنو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کوم سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سی وای څو شو څو شپې پیدا سو وای انجلی پیدا سو اوب شروع سو وای انجلی پیدا سو انجلی نو دیدنې شروع سو تر اخره ورځې پورې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي لالمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوې ده چې په دې لویه جرګه کې د پښتونخوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرې دي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبې په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همداراس وویل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلی خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهي د بربادی سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې توی شوې دي، په زرګونو یې خلق ورکتی ماندې بے وس ماندې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دی. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې جنگ دا یو عام جنگ نه وو، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه وو، دا د دې وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه وو.
د نننې جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همژغونکي حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلې چې له چیلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پښتانه ریاست خپل تر اوسه پورې په مکمله توګه هڅه وکړي چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو لپاره تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډیسټریکټس مسؤول یا کوارډینیټرز زیونی ول د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دی به د پاکستان ریاست چې کوم 15 یا کلن ظلمونه وو په پښتون وطن کې هغه ډیټا به راټولول او جرګې ته به راوړل، او د هر ډیسټریکټ څخه به په سونو تعداد کې مشران راوستل دې جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونیول چې دغه ډیټا هم رانه او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې ته راوونه رسیږي. بیا د غوسته په مشر منظور پښتون باندې درې وره مرګونی برید وکړي چې دا جرګه ناکامه کی. خو بیا هم په هغه کې هم د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او در پښتني ارادو هیڅ د سیو طاقتور قوت نشته. نن به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیر ستر جرګه به پر د خیبر په خاوره باندې شروع کیږي.
د جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې ملګري ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پاکستاني ریاست په تیرو لسو ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمه سو واره وسزل سو، زموږ ملګری شهیدان کړو، ډیر ملګری زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لوی لوی غرو باندې د ورځو ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان را ورسې. انټرنیټ یې بند کړو، نور چې څه مشکلات وو هغه ټوله جوړ کړو، ملګرو ته کالونه وکړو چې تاسو مرزي کو ور لاس بیا به د دې نتایج ډیر بد وي. د دې ټولې اراده دا وي چې د خلکو په ذهنونو کې خوف پیدا کړي، او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځین وکړي چې ودې ته نشي را. دا ټولې هڅې د دې لپاره وي پاکستان نه غواړي چې په تیرو 15 کلو کې چې د کوم ظلمونه کړی دی هغه ونړی ته ښکارا کړل سي. خو موږ پی ټی ایم به 15 کاله د کیسه خواني سره ونی سي، بیا تر ګیلمن شهید پوري، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونو سیوی دی بیا تر وړ مورز تر شهیدانو پوری موږ به په دا جرګی کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته وښکاره کړو هم په وطن کې هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکو کې موږ مظاهرې راغواړو غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي هم دا به ټولې نړۍ ته وښکاره کړو پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه سي
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبرې کیږي او څه پریکړې به پکې کیږي
دغه ظلمونه به ټوله بیانېږي د دې ظلمونو څه موږ څنګه ځان خلاصولی سو پر دې باندې به اتفاق کیږي او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړېږي چې موږ و پاکستان ته دا وایو چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبې دي دا کې په دونه وخت کې ومنلې خو ټیک دی بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګه په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کوو په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي په دې کې به پرلتونه وي لانګ مارچ به وي په دې کې به ډیت پروټیسټ وي هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلو ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبه منلې نه وي مننه
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغون کوي حزب الله کاکړو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
نور بس دی شکست سکوت
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم از فرشته سها کې ما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کوم د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع د خزو د میراث حق د خزو د میراث حق هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پخو لاندې شوی د میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبلنه وړی مستحق کیږي په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د خزو د میراث پر حق غږیږو په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي هغه سره به دا بس وړاندې بوزو خبرونه کې را سره د بشري حقوقو او د خزو د برخې فعال میرمن نظیفه جلالی را سره ده او د دې ترڅنګ د خزو د برخې فعال میرمن غلی ولی او همداسې د په افغانستان کې د شریعت او پانځین فارغه او د خزو د حقوقو په برخه کې فعال نازیه نوري هم را سره ده خبرونه کې درې ملمنې دي را سره دوی سره به همدا بس مخته بوزو ک ملمنې را سره وسلی زماغه کاوري سلامونه میرمن نظیفه جلالی خبرونه ته خرغلی میرمن غلی ولی تاسو هم خبرونه ته خرغلی ډیره مننه زستاسو
ژغلرم کور ودان
میرمن جلالی تاسو نه بای پایلو کو بس څنګه چې ما مخ کې هم ویل از موږ د نن ورځې د خبرونه بس د خزو د میراث حق دی که شروع وکړو په کتاسو د شرعي لحاظ نه یو څه لاند وضاحت ورکې خزه په اسلام کې د میراث حق لچانه وړي او باید د کورنۍ د خوا د قرابت باندې چې دوی د میراث وړي هغه کم کسان دي او هغه اندازه ای څومره ده مهرباني
ډیره مننه سلامت اوسې ګران خوري په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسایلو څخه دی چې قران عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندې آیتونه راغلي دي او د سنت لمخې هم مجوتاس ډیر احادیث د میراث اړوند لرو او په کول کې کچیرته وای میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په اقاربو په فامیل باندې ویشل کیږي چې دا بیا ځان ته درجه بندي لري چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي دوهم څوک دي دریم څوک دي او یا هم دا چې یو انسان کچیرته هیڅوکونه لري دغه د مال یا ملکیت چاته رسیږي پر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلی قواعد ټاکلی دي چې په قران کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حق باندې یو داسې مفصل معلومات زغړم وړاندې کوم. اول د میړه او ښځې حق دی چې یو ښځه خپل د میړه څخه د میراث حق لري او همدارنګه خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته همیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولې یو انجلۍ خپل د ورور نیمایي برخه وړي، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلۍ سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه د دې خرچ خوراک سربیره پر دې که هغه کار کوي ځان ته پیسې ګټي هغه د نیمایي حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلۍ حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا دا په ځان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پورې اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دی چې د دې انجلۍ نفقه په کور کې ورکړي. بیا چې کله انجلۍ خپل د خاوند ته راځي، دغه ښځه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر څو چې د خاوند په کور کې مثلا دلته که میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کول سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی خرچ خوراک چې ده هغه د دې په خاوند باندې دی. نو که چیرته یو سړی مړ شي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه یعنی یوې پر اتمه برخه ترلاسه کوي، او که چیرته اولاد نوي نو بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که ښځه مړه شي او اولاد ولري میړه بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که اولاد نوي یوې پر دوه برخه ترلاسه کوي. همدارنګه د زامونو او لوڼو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او دلیل یې ما تاسو ته وویل چې په څه خاطر باندې دوه چنده حق ترلاسه کوي. هر زوی دوه برابره هغه برخه ترلاسه کوي چې هر لور یې ترلاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه او په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه ده واقع کړی چې انجلۍ کار نسی کولی. انجلۍ کار کولی سي، انجلۍ کولی سي تجارت وکړي، انجلۍ کولی شي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې کچیرته که مړی اولاد ولري والدین هر یو شپږمه برخه ترلاسه کوي، او کچیرته اولاد نوي نو مور درېمه برخه او پلار یې پاتې ټوله برخه ترلاسه کولی سي. همدارنګه بیا د ورونو او خویندو مسله ده، که چیرته د مړي زامن او لورګانې نه وي، یعنی کوم کس چې مري هغه خپل د ځان څخه اولاد ونه لري، نو ورونه او خویندې دغه برخه ترلاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه ترلاسه کوي او میرمنې همغه د نارینه یو چند برخه ترلاسه کوي. په قرآن کې د میراث حق په سورت نساء کې په یو لسم دولسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکی دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی، هغه اصول د فقه اصول په اساس باندې فرق کوي. خو دا کوم چې ما تاسو ته لنډ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپل دغه میراث چې دی تقریبا نیمایي علم ده په اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل ده، شاید ساعتونه ټول ونیسي چې په دې حق باندې خبرې وسی، خو دغه یو لنډ او ابتدایي معلومات و چې ما دوستانو ته ورکړل. او یو بل خبره په اخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پورې اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زم مشخص عمر نسم ورکولی، لیکن تر هغه اندازې پوری چې په تیر نظام کې مشفتلور دیش ولایتونو کې کار کول، او دا اوس هم مشفتلور دیش ولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطح په دغه برخه کې ډیره کم ده چې دوی حتی میراث
میرمن جلالی دی برخه تبرع شو په دې برخه به واضح خبرې وکړي. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، متاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړل، ډیر ښه وضاحت مو ورک، مننه. ورزو میرمن غلی جانې کدار ته وایي چې څنګه چې میرمن جلالی هم ویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلی دی، په اسلام کې په قران شریف کې هم راغلی واضح چې د ښځې حوزه د میراث حقوق واضح شوی دی، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې خزو ته نه ورکول کیږي، دوی دغه حق به برخې دي. تاسو علتونه په څه کې ګڼئ؟
مننه ستاسو د پښتنې څخه. دا رقم د لکه نصفه خود چې روشنایی پر واچوله د قانوني او د تعینیدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلی او ډېر منظم حقوق او ښځو ته ورکړي دي. د ښځو د میراث حق سم پیژندل شوی دي او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوې ده. راغلو په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا په سمش تاسو په وطن کې دلته د رښتیا هم لکه تاسو اشاره ورته وکړله، بعض وخت دغه راځي کمی او کاستی پکې راځي چې دلته کېدلای شوی لکه په چیرو سیستمونو کې فرزند که دلته دولتي پښتونبانی درلودله یا قانوني یا داسې دولت وای چې قانوني وشاته ولاړ وي او دولت د قانون وشاته ولاړ وي، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر د عمل په ټګر کې هم ډېر پیدا کېدلای شوی. خو اوس فعلا متاسفانه د ډیرو مرئیس مشتاسي د جنگ قربانیان یو وطن مو د جنگ په جنگ کې د جنگ په غمیز اخته دي، نو په لحاظ د دوه غنی ظریفو او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده. په دې خاطر چې ټولنه خپل په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور سلویشت کال رئیس پر دوی باندې یو ډېر غیر انساني جنگ تحمیل شوی دی، نو دغه ټول تلاتوم او دغه چرازی بحرانونه چرازی ده د ټولنې د نظم دغه د منځه وړي. یو د نظمو څخه چې د منځه وړي دي هغه دغه چې د حقوقو د تامین په دلته به نه یوازې د ښځو د میراث حق ته اشاره کوو، بلکې په مجموع کې ټول ټولنې حقوق ته به اشاره وکړو چې ټوله په خطر کې دي په یو رقم نه په یو رقم، او دغه د جنگ او د شرایطو ثمره ده متاسفانه.
ډیر زیاته مننه میرمن ګلی. اوس هم ورزو نازیه جانې ته، میرمن نازیه نوري هم را سره په خبرونه کې ده. اول هم خبرونه ته خرغلې میرمن نوري، تاسو راته دا وایي چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک حالته یو اسلامي ټولنه ده، شرعي ټولنه ده، د دې سربیره بیا هم کله چې یو ښځه، یو لور، یو میرمنه غږ پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغې ته په بد سترګ ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر اوسه پورې زمونږ اسلامي ټولنه هم د اما د دې سربیره اوسه پورې ټولنې دا نه ده منلې چې دغه ښځه حق لري او باید د دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟
ډیر مننه فرشته جانې او د نورو دوستانو د خبرو په تاییدولو په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اسه خو د اسلامي حقوقو ډیر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډیر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي، لکه چې دغه میراث حق چې د ښځو لپاره هم نارینه هم خزینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او نه هم د یو چا لخوا یو ادارې یا هم د مساجدو لخوا یا هم د فامیلونو لخوا دوی ته د پوهاوی نه دی ورکړ شوی چې داسې یو حق هم د ښځو او نجونو لپاره شته. او د همدې په اساس د ناپوهی په اساس خلک د میراث حق ښځو ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه نانګ غوندې، او بعضې خپل ښځه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي، لکه چې هغه وخت چې د میراثو د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا هغه ناپوهي یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه په ټولنه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د حل لار یوازې نه همدا چې خلک باید پوه شي، او یو لار همدغه مساجد ده او ملایان دي چې باید خلک ته د مساجد او د په خطبه په وخت کې د ښځو د اساسي حق په اړه معلومات ورکول.
مننه میرمن نوري دې برخې ته بیا هم راشو د حل لارو کې په پردې وغږی ګوډې رضایت مننه له وضاحت نمو. زمونږ یو راپور وو چې ازادي راډیو ته ځینو میرمن خپل غږونه ملګلی وو دوی سره. دوی ازادي راډیو ته لکه د وردګ ولایت نه یو میرمن ده د شیرین ګل په نوم چې دی ویلی خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي او ځکه دا کونډه ده او ډیر وړتیا اړتیا لري دغه حق ته خپل چې باید دا ترلاسه کړي خو ورونه یې نه ورکوي او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی ځوریږي. نو ورګرځو میرمن جلالی تاسو راته وایي چې د ښځو څخه د میراث حق اخیستل او ښځې د میراث نه محرومول دا یې د شریعت لحاظ نه قانوني مسؤلیت هم لري شرعي مسؤلیت لري. یعنی که څوک خپل خویندو لوڼو دو ته میراث حق نه ورکوي په شریعت کې دوی ته څه حکم ده په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته کوم څه شته که تاسو ویل ولرې مهرباني وکړي.
بله ډیره زیاته مننه. بالقطع زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول کچیرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول هغه کوم شرعي مسؤلیت چې دوی په غاړه باندې وو یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدله متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسؤلیتونه لري هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوي ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي دا څو مسؤلیتونه لري. اول د ګناه مسؤلیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول یې ګناه ګڼل کیږي او په سورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم لیکن د حق العبد یا د بندې د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره د جزایی او قانونی مسئولیت نه هم موږ یو ډیر برتر مسئولیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقی مسئولیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی بلکې دا د اخلاقی او انساني اصولو خلاف هم دی او دا په کورنۍ کې د نفاق او بیعدالتی سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بیعدالتی ده. او د حساب او جزا مسئولیت دی که چیرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي دا مسله نه حل کوي. هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي پرته له شکه چې الله رب العزت به د دوی نه پوښتنه کوي. بله حقوقي مسؤلیت دی. په ځینې اسلامي هیوادونو کې البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. مشګوري په تیر نظام کې مدني قانون درلودي په افغانستان کې دغه اوس چې موږ د دې ناری وهو چې په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي. د څه خاطر باندې اساسي قانون نسته دي مدني قوانين نسته دي د نور حداقل جزایی قوانين نسته دي د میراث په حق لباندې یا د کورنۍ د نورو حقوقو په برخه کې هیڅ نو قوانين نسته دي. دا چې طالبان وایي چې موږ د میراث حق ورکړی دی زول د دوی څخه پښتنه کوم چې په کوم اساس باندې چیرې تاسو په میرمنو باندې میرمنې سرکوبوي تاسو میرمنې ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسي ولري. نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوئ چې او هغه امر تاسو د کومه کړله چا ته تاسو حق ورکړی دی؟ نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولی نیسي هغه کولی سي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي او محکمه د دې باصلاحیته محکمه او قاضي د دې مسؤلیت لري چې هغه شخص اظهار کړي د هغه څخه دا حق په زور سره واخلي او هغه شخص باید دا حق ورکړي. لیکن متاسفانه په افغانستان کې د غوس په اندونیزیا کې مثلا زه تاسو ته یو مثال د اسلامي هیوادونو ورکوم. البته په ټول اسلامي هیوادونو کې دغه کورنۍ حقوقو په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې تطبیق لپاره یو کمیټه
فکر کوم چې زمونږ اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله، خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وسلې، زبه د خبرونې موضوع ته ادامه ورکړم. په د وردګ ولایتونه څو میرمن آزادی رادیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلي وو او ویلي وو چې طالبانو په د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په لومړی ورځو کې ویلو چې هیڅوک خزه د میراث له حق نه نشي محرومولای، خو بیا هم افغاني خزه نه یوازې دا چې د میراث له حق محروم دي، له یو شپیر نور او حقونو هم به برخې دي، او ټولنه او د کورنۍ او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع شرم او ننګ غني چې خزو ته د میراث حق ورکي او خزه تنا د میراث حق نه دي محروم. په افغانستان کې په وس محل کې خزه لګنش حقونو نه به برخې دي، خو ځینې خزه بیا هم ارتیا لري دغه حقونو ته، لکه ځینې خزه کونډې دي، ماشومان ورغاړي دي، نو که ټولنه په دې باندې پوسیږي چې د خزو حقوق څه دي، د میراث حق یې څه دی، نو دغه ستونزې به یو څه کم شي. په دې اړه مریم هم ازادي رادیو ته ویلي دي، تاسو وګورئ زه په دې بې وزلۍ کې ژوند کوم، کور مې نړېدلی دی، زما دوه ورونه مړه شول، خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده، او کنه دوکانونه ځمکې او هر څه یې ځان ته ګرځولي دي. زما سره یې بل څوک مرسته کوي، خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما دا غینه د میراث د حق غوښتنه کړې وه. زه چې کله پاکې جامې واغوندم هغه ته ښه خوند نه ورکوي، دا ځکه چې کله چې افغانستان په ټولنه کې یو میرمن د میراث غوښتنه کوي، نو د کورنۍ د خوا هغه سره ښه چلند نه کیږي، او یا هم د ټولنې کې هغه په خستر غږی ته نه کتل کیږي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه بیرته وصل شوله، نو په ډېرې بخښنې سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په منځ کې اړیکه قطع شوله، مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوئ.
دغه خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلي دي؟
ستاسو خبرې همدغه د ښځو د میراث د حقونو په اړه وي چې تاسو ویلی چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کړي څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکړي؟ مهرباني.
بله، نو ما د دې یادونه کوله، زه دقیق نه پوهیږم چې دغه حقوقي مسؤلیت یا چې قانوني مسؤلیت یې ډیر مهم دی په ټولو هیوادونو کې، او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمنو شکایت هم همدا دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی، او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی نه لري، ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسؤلیت لري، قانوني مسؤلیت لري، با صلاحیت محکمه او با صلاحیت قاضي کولای شي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي، خپل خور ته میراث ورکړي، خپل د ښځې د میراث حق، ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي ورنکي، هغه اظهار کولای شي او دغه حق په زور اخیستلی شي، ځکه حق حق دی او باید واخیستل شي. نو په تېر نظام کې موږ مدني قانون درلودی، موږ اساسي قانون درلودی، موږ یو د جزایی دیوان درلودی، مشخصا په محاکمو کې د کورنۍ چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې، چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبانو تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نشته دي، او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نو حقوق نشته دي، او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوسی. په افغانستان کې یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزی ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د جړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوج د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، چې آیا هغه هم خپل په دغه حق باندې پویږي؟ په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپل په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډیر زیاته مننه میرمن جلالی. بیرته تاسو ته راګرځو، یو اوریدونکو د تلیفون په لیکه کې دغه خبره برا واخلو، یا هم نظر چې څه ویل لري، نو که تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو څنګه په لیکه ته سلامونه خپل نمبر ته وایي د کم زی مواړی کني ولې دا
السلام علیکم پرشت تا ته سلامونه وایم ستاسو مننه ته سلامونه وایم سلطان محمد رشام د کندهار ولایت
علیکم سلام تاسو د خبرونې موضوع اتمن اوریدل د نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث په حقونو غږیږو نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کی یا شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهې سطح پورته د آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نو ورکول کیږي خو دغه موږ ټولنه چې دا خو ډیر زما په شمول ډیر به سواده ده نو د اسلام سم معلومات نه لري او د قوانینو سم معلومات نه لري نو وسه بل مشکل هم پیدا شوی دی خو چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو د شپږمادهی فرمان نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نسوي او چې د خوند حقوق به دا ورکول کیږي د اتمی په میراث کې نو اوس یو مشکل دا بل څه وی دی چې دلته وست لرونه راولاړيږي په دروازو پرشتہ بس په چالو ول باندې بس دا یو قسم خاتون زمونه تور جوړوي ولې خدای د امیر المؤمنین هم اره مرشدی د افکاچری د اتمی دی د بورکول کیږي د خوند حق نو دی وس دا یو چالو ول جوړی چې د خوند ته بس چل جوړ کی وای دا پلانکین ځکه نه پلانکین زوی ته ورته دا پلانکین
یعنی په افغانستان کې وس خزو ته د میراث حق ورکول کیږي د طالبانو د حاکمیت لاندې څنګه چې د دوی مشر مولا هیبت الله په لومړی او کلونو کې ویلی خو د مونږ د راپور لمخې څو موده مخکې زمونږ همکار یو راپور جوړ کړی و هغه سره ډیر شمیر میرمنې د افغانستان نه وی خبرې کړي وی ډیر شمیر میرمنې وس هم په دې برخه کې ستونزې لري تاسو په دې اړه څه وایي
خور ستونزې په امارات کې نشته چې د نن ار سره د جې تقاضا وي چې محکمې ته مراجعه وي چې د غزمو په وطن کې ډېر د ستونزې حل شوی چې د خوند کور کول شوی دي خامخا دی ورکی امارات په دې کې کاچېری د امارات امر کاچېری د اشرف معلوم دي
خو خزي خود محکمونه هم منه دي خزي خو په محکمو کې هم ورتلای نشي خزي له محکمو هم منه کړی دی او د غږ وستلو د غږ پورته کول نه هم منه دي نو څنګه به یو خزه غږ پورته کی چیرته بزي محکمې هم وس په باندې دي د پدې اړه تاسو څه وایئ ځکه پدې ورسته یو کې نوی فرمانونه چې د خزو پر غږ باندې ولا غو تاسو دا څه فکر کوي یا یو خزه په یو لری سیمه کې غږ پورته کوي شي خپل د میراث لپاره او هغه عدلی او قضایی محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې دغه غږ هم محکوم دی او دغه غږ باندې هم باندې لګیدلای
خورې اجازه راکړه چې څه تشریحات سره وکړم نو دا شي مکوي ګور خدادان د شوز د راستي طلبدار انچ باندې دا د قران امر دی دا د الله او د الله د رسول امر دی دا باندې ورکول شي مګر ګور په محکمه کې د غوسه بلش په دغه د مولوی فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویان دغه وویل په محکمه کې شي اجازه لري چې اواز پورته کی دا هیڅ دا مجلس د تبلیغات ور محدود دي دا خبره هیڅ مشکل نشته اره خور کولای شي محکمه ته ولاړ شي اره خور کولای شي خپل شکایت وکړي اره خور کولای شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي خو خور په کټ د ورور او د پلار د قرابت تیر شي نو په دې خاطر مراجعه کوي چې بیا د ناسه د ورور خو به دي کېږي د پلار خو به دي کېږي نو زه دا مراجعه کوم مشکل په خوند او په کورنۍ کې دي مشکل په پلرونو او په ورونو او په میړونو کې دي مشکل په امارات په حکومت او په دولت کې هیڅ مشکل نشته خو ری حقیقت به سره وایي ولې دا رقم کوي چې ګوره چې یو عادي خبر یې نو هغه خدای نه دی ویل چې څه د محکمه ته نشلای دا اوس موږ په وطن کې په لسګونو دغه شپې ستاسو خوند ته خپل حقوق د امارات
په ډیر زیاته مننه تاسو پیغام مونږ واخیسته ډیر زیاته مننه چې اړیکه مونږ ولا و مونږ سره په باس کې ګډون وکړه نو سمور ګرځو خپل میلمنو ته میرمن ولی تاسو د دې اوریدونکو خبره واوریدلې په افغانستان کې په دې ورسته یو کې څنګه چې مونږ تاسو ټول پویګ په خزو د خزو په غاګ باندې لګیدلې دی او دې ورور مو ویل چې په مشکل په کورنۍ او کې د حکومت یا په دولت کې مشکل نشته تاسو تر کومه هاده دغه خبره حقیقت ته نږدې بولې ځکه د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی که په دې اړه تاسو ویل لري مهرباني
بالکل پرچه خو چې دا د دغه ورور خبرې لږ هیله ورکوم کې وې درشته هم او په حقیقت کې چورته وګورو دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا په پرخت باندې درشته هم دغه شنه محدودوي چې شې دي ولارسي او د خپل حقوق څخه دفاع وکړي. زه فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دغه شې شې نشي محدودولای، خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقي عواقب وشي ته لري دا بیا وروسته خبره ده، خو چې وشه ذهنن دغه نه اماده سي چې کفر زنه خپل حقوق دفاع وکم چې خپل حق ولارسم خپل حق واخلم، نو دا ورور به ولې د دې سره دوستي کوي کې دا ورور ډېر څه نقطې ته اشاره وکړه چې دا بیرېږي چې ورور پلار دوستي ورسره کوي کې زما یم چې کسړی خپل حق واړي د خپل حقوق دغه دایې ولري بیا نو باز قربانیان باید سړی ورکي که خدای نه خسته دا ورور غوړي چې خپل ورور دې سره ختم کړي دا نو داسې دغه دی کار دی چې امکان لري دا باید دغه واخلي دغه مسؤلیت پر اوږه واخلي چې زه چې یو کار کوم زما د کار نتیجه عواقب لري او هغه عواقب باید قبول کوم، نو که دا شي په مجموع کې دا شی قبول کړي بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو د ژغ پورته کولو د خپل حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات ډېریږي او پاتې شول دا چې فرزند دا فرمان صادر شوی دی زه فکر کوم چې دا درشه هم دوغنی په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو اواز رسمن د شوز اواز ورکاته کې شوز حق نه لري چې خبرې وکړي ځکه چې څوک واوري. تاسو فکر کوم چې دا د انسانيت د پیدایښت رئیس دا داسې پدیده ده چې د زموږ تاسو د پیدایښت سره سم یو پدیده ده، زه تاسو نه سم ویل چې خدای تعالی تاسو په دې کې کړی دي مګر ته اجازه نه لري چې تاسو استفاده ځنی وکړي او حرکت پر وکړي او زه د هیڅ رقم مدني دلایل او شرعي دلایل او هیڅ رقم دلیل و دا شی ته دوی نه لري. خپل دغه علم ملایان البته چې مثبت نظریات ولري د مثبت بیکګراوند ولري هغه ټول دا خبره ورته کړی ده او زه فکر کوم چې کدا غو د فرمان په شکل صادر شوی هم یي چې البته مخبل په خپل سترګو دغه فرمان نه دی لیدلی چې د کمې لوړ چارواکي د خو د امضا شوی، خو خیر په هر صورت دا چې دوه نه رسنی سوي دي نو فکر کوم چې یو خبره سته یو خبره چا کړی ده مګر دا خو نه دغه باید سره قبول کړو چې دوی به تجربه خلک درخلي دي پر غټو غټو مسولیتونو ورغه رسېږي، نو بعد داس وختن فوختن دغه یو خبره وکي چې د میډیا توجه جلب کړي د خلکو توجه جلب کړي ولو هغه منفي هم وي ودي ته مقصد یو غنیمت دی چې رسنی سي په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت هیڅ رقم ملک دوی په رسمیت نه دی پیژندلې هیڅ رقم جلبیت دوی خلکو ته نه لري هر څوک صرف د یو دهشتګرد او د یو تروریست او د یو دغه په هیڅ پیژنې دا څه نه پات خپل کلچر خپل بیکګراوند خپل ملک خپل شار ټوټه ټوټه کوي او د منځ یو دی هویت او هر څه ته دوی دا رقم ورل دي، نو په دغه شکل نو بل اخر دوی دا پاره چې نړیواله ټولنه در فشار لاندې راولي خپل شزه در فشار لاندې راولي او دغه رقم فرامین صادروي چې د خلکو توجه جلب کړي. زه فکر کوم چې دا په عملی ساحه کې ناممکنه ده دا خبره دوی خپل هم مني او دوی هم په پیژې چې دا څونه به معنا خبره او به معنا کار دي.
ډیر مننه ګلې جانې. مېرمن نوري امراته په انتظار د ډېر زیات مننه چې تاسو را سره یاستئ. که تاسو تراسو دغه خزه چې د میراث او د نورو حقوقو کله په یوې ټولنه کې محروم کیږي نو دا څه غیز لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې، آیا منفي تاثیرات هم لري او کنه؟ مخکې د دې نه مېرمن نوري چې تاسو په دې اړه موږ ته ځواب راکړي یو اوریدونکی په لیکه کې راته منتظر دې هغه بره واخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایې، کوم ځای مړی کنیولې؟
محمد سلام من کندهار څخه خورجان یاري کنیولې ده.
تاسو د خبرونه موضوع حتما اوریدل د خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیږو، که څه نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړئ.
بالکل موضوع مو اوریدل ده، موږ ستاسو رسنۍ بالکل اورو. دلته په کندهار کې ډیره ښه ده ستاسو رسنۍ اورېده کېږي. لکه سلطان احمد رښتیا صاحب چې وله دته سلامونه وایم، رښتیا هم د ده نظر په تایید سره خو داسې دی باجه باجه خوندې چې دي لکه دی چې وده چې وویله او د وړونو د پلار د وامه څخه اواز نه پورته کوي او داسې خوندې بیا ستا اوس مثال داسې مثال بیا زه درکړم. زه خپل د کورنۍ کیسه درته کوم چې زموږ یوه جانۍ مور ده، ناګه ته خپل ورونه وویل چې موږ تا ته خپل حق درکو، یعنی زه درواغ نه وایم، حقیقت خبره به درته وکم. خپل خپل د مور کیسه، خپل د سترګو لیدلې حال کیسه درته کوم. هغه زموږ مور ورته ویل ولیا ما خپل حق در بخښلی دی، زه نه غواړم نه په دې میاشت څه غواړم نه په هغه دنیا. نو دا چې ځینې مشکلاتونه ستا بیا شکر دی الحمدلله، اوس د اسلامي امارت چې دغه فرمانونه صادر کړي دي، انشاءالله تر حد پورې دغه د ښځو حق ورسېدلی دی که خدای کوله، ان شاء الله نه تاکیږي. بیا هغه چې دی خوره لکه تا چې پښتنه ځي وکړه، د رښتیا تاب ته چې تا پښتنه وکړه، هغه دې دی په محکمه کې بندیز پر دې نه ست، دلته موږ د خپلو سترګو لیدلې حال ته که داسې ستونزې ښځه کولی شي چې محکمې ته ولاړه شي، یو عریضه وکړي، یو خپله ستونزه د قاضیانو د دغه سره شریک کړي، او دا رقم بندیز نه دی چې دا نه په محکمه کې آواز پورته کوی چې په خدای که دا دوکان بازار ته چې اوس ورشي په خدای تر پخوا اوس ښځې ډېرې شوي دي، زړه ته لوېږي که نه. د سیم خوره نه دی بنجیز چې بیخي ښځې راوتلی نه شي د کوره ښځې آواز نه شي پورته کولی. هغه چې م شکر دی الحمدلله، انشاءالله که خدای کول اسلامي امارت خپل حق ورکوي، خپل حقوق ورکوي.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب، ډیره زیاته مننه. ستاسو نظر مونږ واخیسته، اوس هم بیرته ورګرځو میرمن نوریتا. میرمن نوریتا سراته وایي چې که په ټولنه کې ښځو ته د میراث حق ورنکړل شي، یا دوی د میراث له حق نه او د دې تر څنګ نورو حقونو نه دوی محروم شي، دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړی اغیز وکړي؟ ډیر مننه
فرشته جانې، لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو سنتي هیواد ده، او په دې سنتي هیواد کې چې هر شی ډیر تطبیق شي نو خلک داسې فکر کوي چې اتمن دغه په اسلام کې هم همداسې ده. لکه چې همدغه د میراث حق چې دا ده ډیر په سنتي ډول مخته وړل کیږي، نو خلک فکر کوي چې دا په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکړ. زه خپل ګرځم خپل په خوانی خبر ته چې دا ادم آگاهي یا د خلک ناپوهي په دې کېږي چې دوی همداسې مخته لاړ شي، او کله همداسې نور همکاران چې دوستان چې وویل چې کله دغه ډیر تطبیقیږي په دې معنا چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري، او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق دعوا وکړي، اول دا ده چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کیږي، او ورته ویل کیږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي، او بیا هم د ښځه ته یو غته یا مثلا همدغه ده چې هغه مړه شي، د مړه نه د هغه مېړه نه وروسته د هغه جنازه سره جنازه به څوک کوي، د هغه خاوند کوي که هغه د پلارګني خلک کوي. نو د همدې لپاره خلک د خپل د ښځې بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم ښه د اړیکه وساتي، او د خپل مرګ نه وروسته هم ښه اړیکه خپل کورنۍ او بل کسان سره وساتي، نو د دې لپاره د دې حق نه تیریږي. نو همدا ده چې بعضې میرمنې او ښځې چې ډېر مشکلات هم لري، لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې چې وویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري او نشي کولی چې خپل کورنۍ مخته وړي، او یا هم د میراث ته ډېر اړتیا هم لري، بیا هم د دې لپاره چې خپل اړیکې په خپل کورنۍ او خپل جامه کې وساتي، نو د خپل دې حق نه تیریږي او مجبوریږي چې خپل همدغه اقتصادي مشکلات سره مبارزه وکړي. نو دا یو اړخ شو د سنتي، او د حقوقي اړخ همدا ده چې بعضې اسلامي هیوادونه کې دغه ښځه کولی شي چې حقوقي دعوی وکړي او خپل دا حق ترلاسه کړي، خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډیر په سختۍ سره، خصوصا په دې اوسني حالت کې چې تاسو هم وویل چې د ښځو حقوق څومره پایمال دي، او دوی حتی خپل غږ نه شي چته کولی، نو هغه خپل میراث څنګه وغواړي؟ نو دغه مجموعي طور ډول پټول ښځه باندې نه، چې یو ښځه باندې په ټولو ښځو باندې دغه اغیز لري، او کله چې یو ښځه چپ پاتې کیږي نو په دغسې نور نسلونه هم، او د هغه شاوخواته چې ښځه دي هغه هم خپل غږ نه باسي، او دمداسې ده کلونه
چې داس روان دي، اوس هم روان دي. ډېره مننه نازیه جانې، که تاسو نور څه ویل لرئ
زما هم دا هغه و چې زه ووایم چې کله چې یو خزه وغوړي خپل حق نه دفاع وکي باید ټول خزه په مجموعي سره د هغه باید ورسره ودرېږي او همداسې کورنۍ ډېر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ د هغه خزه سره ودرېږي او د هغه د حق اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي بیا هم بیا هغه خزه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی تاسو نه مننه چې تر وسره سره په خبرونه کې وای تاسو ویلی مول چې وخت تاسو کوم پروګرام کوم چیرته روان وي خو په د خبرونه په ورسته او شی بو کې یو لاند پښتنه کتان وکو بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره خدای پامانی وکي دا چې د مخنیوي لپاره دا چې د خزو د حقوق په هوای د خزو په مینس کې او د ټولنې په مینس کې کورنۍ په مینس کې چی تاسو ته د حل لار څه ښکاری باید څه وشي؟
بله خوري زمخ کله دینه چې په حل لار باندې راسم دغه یو غشتنه زده ټول څه کوم هغه د دې چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې د نننه یو کیس یا دوا کیس وینو چې شیزیزی محکمې ته یا د هغه سره یو شچلن کې ځایغه هم دی او چا په واسطه باندې اول خو زه تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووځي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبر مکه وی چې په افغانستان کې اوس اسلامي حکومت راغلی دی، نو په میرمنې زی حق لري، دنیا ټول ګل ګلزار دی، نو چې دونه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوون کې ونه بیا ویل پر دوی باندې د تعلیم حق باندې ویل دوی مدني قانون ملغا کوي، خو په شو ویل په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري ماده وي، خو د میراث حق هم چې پکې راغلی و د قران کریم څخه خصل شوی وو، د تعلیم حق هم د قران کریم څخه خصل شوی وو، حتی د میرمنې هغه خل او تفریق او د طلاق مسایل او د ټول د قران شریف څخه خصل شوی وو. دغه خبر مکه وی چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی ولانو طالبان اوس راغلي دي موږ باید ته خوشبينه اوسو. دغه کار شنه دی د تاسو خپل په شو باندې خپل تیشه وهي. دوهمه خبره دا دی هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه د قانون په حاکمیت باندې ولی ډیر تاکید کوم ځکه چې کچېری د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکړي. دوهمه خبره دا دی چې کچېری طالبان دونه بیا هم ماین په دې باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکي آگاهی دی ورکي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپونه لګي چې دا د تیر نظام کې داسې واغه سی او یو په تیر نظام کې څه کثافت کاریان چې وي د هغه توجیه زنه کوم چې په تیر نظام کې ونو په دا اوسنی نظام کې دی موسی خو هغه چې خراب په دا اوسنی نظام کې دی سمسي په دا نورو نظامونو کې چې پراتلونکي کې راځي هغه دی سمسي. زه نه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګل او ګلزار، په تیر نظام کې ته پولچا کال وزولي خلکو ته د اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي، زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري عملې سوي دي او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. مکوې دغه نه حق استدلالونه مکوې پر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې خصوصا شرعي مسایلو کې بیا په اسلامي ټولنه کې په سنتي ټولنه کې مولا امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي. په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهي د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول او په حسن نیت سره، نه په خشنتوب سره، نه په خوشینۍ سره، نه په وهلو ټکولو باندې، په ډیر انسانیت سره، په ډیر نرمۍ سره، دغه په عامیانه ژبه سره. ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي، مخبل اسلامیت ویل دي په عربي ژبه باندې نه دا ویلي. په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نو نهاد شتون نه لري. د شوزو چارو وزارت نسته دي، د عدلی په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نسته دي چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړ شي. د وزارت حج اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دي چې هغه باید دوباره ایجاد شي تر څو چې لری لری پرتو سیمو ته ولسوالیانو ته کلی وباندو ته دغه معلومات ورسیږي، ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویلی. تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل هغه ټول مسائل تاسو هیر کړل، چاته د شوز ژغې به تیورت بللی وو. حال دا چې د انفی فقې په اساس باندې د شوز ژغ عورت نه دی، د شوز مخ عورت نه دی. نو په هر حال باندې زستاسي وخت ډیر نه نیسم، بلې عجله مې درلودي د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه و.
ډیره مننه میرمن جلالی، ډیره مننه. مونږ د خبرونه په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړله چې طالبانو په لومړیو کې دوی د خزو د حقونو دا داوا کړي و چې مونږ به خزو ته د حقونو ورکو، خو په دې وروستیو کې حتی د خزو پر غږ هم بندیز ولګوه، او دا مونږ اوریدونکو سره هم واضح کړله چې خزې د دې حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي، بیرون وګرځي، د دوی په غږ بندیز لګیدلی. دا خبره ډیره لري د چې دوی خپل حق د پاره غک پورته کی، کله چې په یوې ټولنه کې د خزې په غک بندیز ولګیږي، نو زه فکر کوم دا هغه آخري حد د بندیز د چې پر یوې خزې لګیږي چې د دې غږ دا ورېدونه منکیږي. نو مننه تاسو ما خپل خبره مونږ سره شریک کړي، ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو ته شو وخت شخ پرونه غوړم لامه ملسه،
ډیره زیاته مننه. میرمن ګلې، مخکې د دینه چې تاسو تراشو یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه کې دا بر واخلو بیا تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي، کم زینه مړی کنیولې، فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. میرمن اولی تاسو ته راګرځو، څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې، په افغانستان کې د خزو خپل خزي باید څه وکړي چې خپل د حق د پاره غک پورته کی، کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکړي کله چې یو مور خپل اولاد خو وروزي، خپل زوی ته خرهنمایو کې سبا ورځ کې هغه هم د اولادونو پلار یا د یوې لور پلار به وي، هغه به هم پورته کی د حق به ورکول کیږي. خو دا وسینی وخت کې ډیری وخت کې خزي خپل د خپل حقوقو نه تیریږي، د دې لپاره چې اړیکې خراب نه شي، د خپل د حقوقو نسترګې پټکی، او دا نسلونه نسلونه خزو ته دغه را پاتې ده. تاسو فکر نه کوي چې خزي هم باید خپل په ځان کار وکړي او خپل غږ حق د پاره غږ پورته کی، د کورنۍ نه د دوی شروع وکړي؟ تاسو په دې اړه سوایي
ډیر ښه، تاسو ولته مو اشاره وکړله، مننه. زه په دغه عرصه کې تاسو ته وایم چې که دغه مسؤلیت موږ و فرد ته متوجه کړو، یعنی انفرادي کړو، نو د ښځې سره خبره یا دغه توقع کیږي چې ته نو د خپلو حقوقو د اعادې لپاره د خپلې لور، د خپلې خور، د خپلې مور، خاله، اما او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید غږ پورته کړې. خو که دغه مسؤلیت په فردي شکل دا دغه کې در اوږدې راوځي، بیا به نو داسې چې هغه واقعي به ته هم دا یوازې ولاړي، د دغه مازلې حل او د دغه مشکل حل کېدلی شي، او باید په سیستماتیک شکل وسي. دغه ته باید دولتي پشتیبانه ورکول سي، په دولت کې قانون وي، په دولت کې سیستم وي، په دولت کې دغه رقم دغسې دغه ماشین وي، البته چې اوس زما سره نوم ایسو، یعنی دغه رقم کار وکړي، د دولت کړنلاره دغسې وي چې د حقوقو دفاع، د حقوقو اعاده، د حقوقو تامین او د امنیت تامین لپاره دا دولتي په دولتي ساته کې باید په عمل کې دغه سي تامین سي. بیا نو کده په ملي ساته کې د کلی او بانډو په ساته کې یو ځای ته ختی کیږي، دا به نو د ګوتو په شمیر یو دغه حادثه، هغه په هغه باندې دولت یو شزي په فردي شکل په دغه بیا مسولیت چ پاور سيږي. سر د سمونې څخه دغه مسولیت وشو ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث تر حق مته رجی، تاسو دا وکي هاو کی زړه کړ کوم چې دا بيخي، یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده. دغه سي ټولنه چې څلور څلور کال دا جنگ ځپلې ده، موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندوی دغه د فکر وکړي چې د دې شکلنې څخه او یا ځوان او یا درغه لږ نور سین، یعنی درغه ډیر سین، دا خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه پدیده سره مخامخ سي، نه دي چې دوی مکتب ته ولاړ سي، فرزند حقوق د خپل حقوق د بل حقوق، اول دغه ابتدایي د علم دوی پیدا کی، دغه شرایط نه دي ورته مساعد کړي. نو اوس بیا چې دوی پر دغه سوال، پر دغه مقطه کې د وخت
ډیر زیاته مننه میرمن ولی، ډیر زیاته مننه. زموږ د خبرونه وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپل خبرو ته ادامه ورکو، بس ته ادامه ورکو. ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو، او تاسو به را سره اوسې. ډیر زیاته مننه لګډون نمو قدرمن میلمنې را سره وي، د خزو د برخې فعالانه میرمن نظیفه جلالی، میرمن ګلی ولی، او همداسې میرمن نازیه نوري. ډیر زیاته مننه چې د ازادي راډیو د سپو نمو نور بس ته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوی و واوریدل. نور مو په لاس پرم، خدای پامان.